السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یوې 14 شاوخوا او یا کسان وژلي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. او پاکستاني چارواکي وایي چې په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکي وو لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډیږي. احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونه شو کړی چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه په ټاکلي وخت کمیسون ته برابر کړي. نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته یې د حکومت پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنې کړي چې تر اوسه یې ورته ځواب
نده ویله. پندلسم د دالو ام تیر هو تام تیر شو اسمو په عمل کې روان دي. نو فکر کوم که چیرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي. دا میته فکر کوم چې کافی نه دی.
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره د میزان سلر وشتمه نیټه اعلان شوي 112 میلیونه ډالر اړتیا ده. هغه وویل هیله مند دی چې د کمیسیون له ریاسته استعفا له دې سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په اړه په هیواد کې په ټپه دریدلی حالت پای ته ورسیږي او هم نړیواله ټولنه له انتخاباتو سره مالي مرستې پیل کړي. د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 500 زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار د والي له دفتره مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو 3 قومندانان شامل دي. د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. د چارچینو امنیه قمندان ولیدات ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 30 وسلوال طالبان ټپیان دي. امنیه قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې دي او که مهمات ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 14 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه 10 امنیتي پوستې نیولې او جګړه روانه ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوروي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تختی سټیډیوم کې ترسره کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو اروپایي رو 6.5 افغانۍ 15 دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 6.9 افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 6.34 افغانۍ. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکي وو لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼې ګوڼې د ګلشن اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وشو په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. برید هغه مهال وشو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. د امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې برگر پلورا د 14 پاړه ریو ټرس خبري اژانس ویل
سر مې د برګل غاړه تا एकदम زور
ما برګر په خو چناسا په مې دی و قوي 14 غاګ ووریت سم دستي مې نشو کولای چې پوشم چې څه پېښ شو.
له پاکستانی طالبانو سره تړلی د جماعت الاحرار ډلې دغه خنړی برید مسولیت په غاړه اخیستی او ویلی دی چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه کړي دي. احسان الله احسان چې ځان ته د ډلې ویان پیژني ویلي چې دا ډله به نور بریدونه هم ترسره کړي. دغې ډلې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې محکمې په دروازه کې د مارچ د 8 ځان وژونکي حملې مسولیت هم په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو او دې ډلې ویلي چې دغه برید د ممتاز قادری د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړی و. نوموړی چې په 2011 کال کې د یو والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره دې خپل چلن بدل کړي. جبیر چې پرون په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عربستان د تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، خو په بدل کې موږ هیڅ هم ترلاسه نه کړل. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پرېکړل چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او بیا په مشهد کې د عربستان پر قونسلګری برید وکړ. ریاض ایران تورن کړی چې په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کړی، خو تهران په څرګنده د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. او کرملین وایي چې د سوریې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پاوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي پوتین او اسد پرون وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې دمشق پرون د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا ښار یې د اسلامي دولت ډلې وسله والې ایستلې دي. د روسیې دولتي خبري اژانس د پیسکوف له قوله ویلي چې وایي د سوریې له ولسمشر سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د سوریې په پوځ کې د هغه همکارانو ته چې پالمیرا یې له ترورستانو آزاده کړي مبارکي ورکړه. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پرونې په راپورونو کې اورئ چې د پاکستان په لاهور کې یوې 14 شاوخوا اویا کسان وژلي. د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ امنیا قمندان وایي
دولس کسه شهیدان لرو او دښمن وتلیش کسه زخمیان لري، څلویښت کسه مړي لري.
د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا په هلمند کې ځوانانو ته خوشحالي په برخه کړه.
زه ډېر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډلې ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جام کې خپل درې سر لوبې ګټلي وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
د فرا اوسیدونکو د بیا رغونې کارونه غواړي، خو والی وایي چې ګڼې پروژې په پام کې دي.
یو سلو شپږ زیربنایي انکشافي پروژو موږ لرو چې تقریبا په 9 سکتور کې خلاصه کیږي.
د لوی پکتیا ځوانان شکایت لري چې له پامه غورځول سوي او دوی د یو مثبت بدیل په لټه کې دي.
داسې تشکیل به رامنځته کوو تر څو د دې حکومت نه ښه بدیل پیدا کړو. د مثبت بدیل لپاره موږ کار کوو.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. پاکستان په لاهور کې پرون په یو 14 کې چې انتحاري حمله بلل سوی، نږدې او یا کسان وژل سوی او په سلګونو نور ټپیان سوی دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسولیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن نمانځه سوی ده. دې وسلوالې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نشه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه، په سیمه کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپین ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د یکشنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د اداري او لوړپوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جناد روغتون یو مسؤل ډاکټر اشرف ویل له څلوېښتو زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شوو ډیرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي چې چاودنه دومره زورور وه چې د کور ټولې کړکۍ ماتې شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې دغه بم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولی. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساتیري زمینه برابر کړې ډېر ځوانانو ته کاري زمینې هم برابرې کړې دي. امانت علي یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په محل په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویترز آژانس ته وویل:
سر ما د برګل غارا تھا ایکدم زور کا دھماکے
ما برګر په خاو چې ناڅاپه مې دی وی قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولای چې پوښم څه پېښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کیږي او له هند سره پوله لري په وروستیو کلونو کې نسبتا امن وو. جماعت الاحرار ډلې هم څه موده مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونی حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هیواد کې ویر خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان په لاهور کې یوې چاودنې شاوخوا اویا کسان وژلي او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې اړوندې ډلې منلی دی. بلخوا د اروزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان پوځیان او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د ډیر لسرو زرایسي جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپل حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه کمانډان ولیدا د ازادي رادیو ته وویل چې له تیر شپې رئیس په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تیر سوالو سره تشکیلونه راکړي دي، د باغران سره، د یلمن سره، د خاص روزګان، د چوریا سره، د بیزو سره، د جراوت سره، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. از موږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دشمن هوته لیش کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وايي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او کوم مهمات ورته ونه رسیدل نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمه وسلواله طالبانو ته پریشي.
د مرکزی حکومت خاصه کوم همکاري کوم کومک نو مزمز پریس ډیر بدخابه سول دی. به نوې تشکیلونه باندې راکول سار به یو ځای جنگیدل، ما شام به بل ځای جنگیدل، پر نیمه شپه به بل ځای جنگیدل. زموږ د پرسنل و نو باره ډیر ستومانه سول، ډیر ستړي سول. اباره نو ما سره راټول کړه، سره یو ځای مې کړه، د دې د ستړیا په خاطر، د دې د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کې نیمه اسرات ستدي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپل لاسراړونو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لسانه تی پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. ازادي رادیو خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبله میدانه او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. شیبه مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د ملي شورا پر انګړ یو توغندۍ لګېدلې ده. رحمت الله افغان د پیښې په ځای کې د تازه جزئیات سره. افغان صاحب، توغندۍ چیرې لګېدلې او څه زیان یې اړولې؟
پارلمان ودانی شاوخوا لگیدل یو پارلمان ته نږدې لگیدلی ده. په دې توغندۍ کې چا تر اوسه پورې اتلافات نه دي اوښتي او امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې ده. څوک د باندې نه پوهېږي چې نور معلومات په جاده باندې واخلي. دغه توغندۍ په داسې حال کې راځي چې اوس فحال په پارلمان په ودانۍ کې دننه د کورونا چارو سرپراز همدارنګه د ملي امنیت سرپراز او دفاع وزارت مسؤلین هېواد امنیتي جواب شوي دي او دغه توغندۍ په همدې وخت کې راغلل. په سیمه کې اوس حالات نورمال دي او امنیتي ځواکونه څوک نه پوهېږي چې باندې راشي. صالح صالح صاحب،
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان. و شیبه مخکې د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راکټونه لګېدلي. تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکول سوی. دا توغندي په داسې حال کې لګېږي چې د امنیتي ادارو مسؤلین د استجواب لپاره ولسی جرګې ته ورغوښتل سوي دي. په ننګرهار کې پرون د داعش ډلې د لسو غړیو په ګډون څه باندې 50 دولت ضد وسله وال د سولې له پروسې سره یو ځای سول. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د سولې پولیټیک کمیټې کې 350 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ویل په دې کې لس تنه د داعش وسلوالې ډلې پورې تړاو درلود.
350 کسانو په یو ګروپ کې داعش پورې تړاو لري لرلو اوس یې نه لري ور پورې. دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو دا ټول 350 کسان کېږي. دا د خپل 340 ملا اصله سره د سولې پروګرام سره یوځای شي.
له داعش ډلې څخه جلا شوي وسلوال وایي دوی د عقیدې له مخې داعش ته ورغلي وو، خو کله چې پوه شول چې د داعش هدف یوازې ظلم او د خلکو ځورونه ده، دوی خپل لوری بدل کړ او د سولې پروسې سره یوځای شول. له دې ډلې یو هم رسول ګل دی. دا وایي هغه څوک چې داعش ته ورځي لومړی د پاکستان په تور دره سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا ورته زده کړې ورکول کېږي او له هغې وروسته بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي.
پاکستان سی خلق دی، افغانستان رانی پاکستان خلق دی. مونگا وہ دل تچراغ لو مونگا اس اپنے نشورت لے مونگ بدی خاطر نشورت لے جس مونگا خپل مشر نو معلوم خپل زیم نو معلوم رابطم نلر اللہ اس مونگا خپل قومی مشر ودر دا ملک دیکان مونگ دا ملک دیکان پر رابطم مانے دا اگر آئین تر ہندر دیتا مونگا ورشی مونگا اس کے لئے افغانستان سرا مرسل کو ٹوپک کو سرا تڑو او اگر اول سار اثر حدود بمین جنگ کو.
نوموړی وایي په داعش ډله کې د مختلفو هیوادونو وسلوال جنګیږي او زیاته برخه پاکستانیان دي او د جګړې قومنده هم د پاکستاني وسلوالو سره ده. د داعش ډلې د تسلیم شو وسلوالو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو وینز بیولا مجاهد پر استولي ټلیفوني پیغام کې دا خبر رد کړي چې ګوندې د دوی له ډلې دي وسلوال د سولې پروسې سره یوځای شوي وي.
د کونړ مروري ولسوالۍ کې سرحدي سیمو ته غځېدلې لار له یو کال وروسته د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانیستل سوه. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مروري ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
شکایت شورا دولت نن دغه خلصونو په مخ کې خلاص
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی
ما هیڅ شرایط په یو بل په مینس کې نو صرف دولت او دولت په مینس کې خپل هماهنګي وسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع
د مرورې قومي مشر حاجی جان ولی وای د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یوې بلې لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو بانډو ته رسول چې ډېر تکلیف څه خلک مخ وو او دغه څه وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوز او بر ځوانه سره یو شو هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغه هم خبرې وکړې او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لارې ولسونه په مخ خلاص
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواوو ته پکې تلفات ورسېدل او همداراز په لاره کې ماینونه ځای په ځای کړل موږ د دې دپاره لاره بنده کړه چې څو ولسي وګړو ته د زیان رسېدو مخنیوی وکړو او لاره کې ښخ شوي ماینونه له منځه یوړل شي څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي همیشه یې په افغان ځواکونو ډزې کولې نه پرېښودل چې لاره کې ښخ شوي ماینونه خونسا کړي خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لاره پرانستل شوه مروره ولسوالۍ د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري په یاد لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لاره د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاښې کنډو سرک دغسې پرانستې پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي
نثار احمد حسن له هلمند لیکلي په واشیر ولسوالۍ کې د ټلیفون ستنې یا پایې درول سوي خو فعال نه دي هله د مخابراتي شبکې د خلکو ستونزه حل کړي محمود روشن لیکلي یوسف نورستانی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره وړ شخص وو محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي لولس مشر څخه هله کوي چې د نورستانی صاحب پر ځای یو عادل شخص د انتخاباتو کمیسیون د مشر په توګه وټاکي احمد ولی خپلواک لیکلي دا چې هر ورځ دولتي چارواکي استعفا ورکوي دا د دولت ناکامي څرګندوي میرویس لودین له زابل لیکلي که د دولت هر مخالفه ډله سولې ته حاضریږي په کار د سوله ورسره وسي معصوم نورزی له کندهار لیکلي په کار د په افغانستان کې د قومي ترپګنۍ مخه ونیول سي چې خطرناکه مسأله ده احمد ولی خپلواک لیکلي د هلمند د خانشین ولسوالۍ له غرونو قیمتي ډبرې پاکستان ته په ښکاره قاچاقېږي په دې کار کې طالبان حکومت او قاچاق وړونکي لاس لري شاه محمد له هلمند لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي او د خلکو کرنیز محصولات پر وخت مارکیټ ته نه رسېږي دولت باید دا لارې پخې کړي سادیه وفا له اروزګان لیکي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ښوونځي نشته نه نجونې او نه هلکان زده کړه کولی سي له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د لیسو ښوونکو ته دې په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره سي
د کندهار په سلګونو اوسیدونکو د کرکټ ملي لوبډلې بریا ولمنځله د ښار پر واټونو د سلګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره به خوشحالي او اتڼونه وکړل تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې
هر سلګونو وسیدونکو په هند کې د نړیوال شلاوریز جام د لس غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره خوشحالي او اتڼونه وکړه د کرکټ مینوال وایي چې لوبه وکتل او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی شوې
مانم عبدالله دی ماشاءالله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري.
زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک می له ملګرو سره هم شیر کوم. زه زه ته دې ویانم او موږ باید په هر څه کې باید اسې غشتي وو سو پرڅ کې باید تل اوسه کو.
اسمان سلطان محمد ډیر خوشاله بنت خوشاله یعنی دون خوشاله کو پیښه خوشاله کیږي.
مرحبا علي احمد ډیر خوشاله یعنی دا دې افغانستان د خلکو لپاره ډیر خوشاله ځای دی چې دې د بازي او سعودي فریاد افغانستان بیرته په ټول نړۍ کې ورپاوي مستدی د افتخار دی.
په هین کې د روانو سیالیو په لړ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د شی لوبې له امله یې د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل.
بلخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرونی بریا د هلمند خلکو جګړه هیره کړه. سلګونه ځوانان د پرونی بریا څخه وروسته سړکونه ته راووتل او خوشحالي وکړه. الیاس دایی هم د هلمند له ځوانانو سره په دې جشن او خوشحالۍ کې برخه اخیستې او راپور لري.
دا خوشحالی کرکٹ راوړی دم پلش کرګه کې وړه ډله ځوانان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ روانه سیالي ګوري. دوی په خپل منځ کې ډېری خبرې نه کوي، تلویزیون ګوري او کله کله هم په خپل نفع اټکلونه کوي. دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي، خو دوی یو بل ته په غوسه کېږي نه. زما په شمول د ناستو کسانو هم د لوبې ګټل زړه ته نه لویږي.
زما فکر دا لوبه چې اوس د افغانستان ویسټ انډیز شروع ده فکر نه کوم چې موږ به وګټو، ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شی نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډېر وکټ موږ د لاسه ورکړی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو، مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به زموږ شي.
ویسټ انډیز پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړله. دلته ناستو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځینې لوبې کتلې دي، نو ځکه فکر کوي چیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي.
lots of fight, lots of energy, lots of self belief by Afghanistan. That's been the case. Mohammad Shahzad always leading from the front. He's been full of entertainment for us today.
د افغانستان د لوبډلی تو په هنه پات ورسېدل او د ویسټ انډیز لوبډلی ته یو سلو چلر ویسټ منډي هدف وټاکي. دا چې د ویسټ انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریس ګل نو ځوانان هلمن و او لوبه لږ د ځان بلل. خو د وستندیز په چیر دی وی تکړه لوبډلې په وړاندې هدف یوازې یو سلو چلرش منډه و، نو اسانه نه برښتل. کله چې وستندیز تو په هنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکت او پچون کې شو وزلیدل. په پوره شل ورونو کې وستندیز د افغانستان لخوا ورکول سوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شل ورځ نړیوال جام د لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړه.
نو ډیر خوشاله چې افغانانو دا لوبه وګټله، افغانستان ته یو ویاړ راوي.
زه ډیر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل بریوا جنگ کې خپل درې سر لوبه ګټلې وي، نو موږ د افغانستان لوبډل باندې زه ویاړم.
موږ د پار ډیر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په اخیری ځل.
زه ډیر خوشاله مو مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټله او نړۍ ته موشدل چې موږ یو تکړه ټیم لرو.
زه ډیر خوشاله چې دا ټیم مات کوي، نو نور زما له خوا ته ټول افغانان ته مبارکي
وایي.
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو له ملاتړ او دعاګانو یې مننه وکړه.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورلډ کپ کې افغانانو ډېر زیاته خلوب وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپلو دعاګانو کې ساتي. ثانک یو ویری مچ.
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا، ساوت افریقا او انګلینډ سره ښه لوبې کړې وې خو ټولې بایللې وې، نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی.
So there's the match summary. Just 123. Najib was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کڅوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې خپل کړل. خو په لنډو ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او یو وخت راځي چې زیات امتیازات په لاس را نوړل. د هلمند خلکو په دې شیبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ. لوبه یې وکتله چې کله یې وګټله نو ګڼ شمېر ځوانان سړکونو ته راووتل، ډزې و نه کړې او پریمانه ډولونه یې وډبوله. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
Dam is falde, dam is falde, dam is falde, dam is falde.
میدان شه اتلان د دې څلور پنځه جهان شه کرکټ ملي لو خړو د 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 کرکټ ملي لو خړو
تاسی ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه سپی نوري.
د پارلمان ودانۍ سره نږدې شیبه مخکې څلور توغندې لګېدلې. د پیښې له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې توغندې د پارلمان په تعمیر کې او درې نور د ودانۍ شاوخوا لګېدلې، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډېږي. د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو د 500 زیاتو وسلوالو د یوځای کېدو خبر ورکړ. د اورزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځن وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدلو لپاره دې خپل چلند بدل کړي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده.
او سم مسعدالله الدین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره انتخاباتي مسایلو او د کرکټ د ملي لوبډلې پرونی تاریخي بریا ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخابات خپلواکي میسون د پخواني مشر استعفا د اجرایه ریاست د فشارونو پایله وه. په مطلب کې لیکل شوی چې د ټاکنو په کمیسیون کې دغه ډول لاسوهنې راتلونکي انتخابات درغلیو، قوم پالنې، ناندریو او بې باوریو ته بیایي. ورځپاڼې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نومې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې له عبدالرحمن هوتکی او سری رحمت برمک پرته د انتخاباتو د کمیسیون ټول کمیشنران استعفا ته مجبور کړای شوي دي. د مطلب لیکوال ویلي که د کمیشنرانو د استعفا لړۍ دوام وکړي دا په دې معنی ده چې همدې کمیشنرانو په تیرو ټاکنو کې درغلۍ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې کې لیکلي چې د نورستاني له استعفا وروسته باید نور کمیشنران هم استعفا وکړي څو د انتخاباتو د نوې کمیسیون جوړېدو ته لاره هواره شي. په سرمقاله کې راغلي که د انتخابات خپلواکي کمیسیون کمیشنرانو درغلۍ کړې وي باید محاکمه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس باید هڅه وشي چې په دې ډول مهمو پوستونو کې خائنې څیرې ونه ټاکل شي او که چیرې بیا هم داسې څیرې ټاکل کیږي بد عواقب به ولري. سرخط ورځپاڼې بیا د کرکټ د ملي لوبډلې پرونی بریا ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې له توقع پورته کارنامه. په مطلب کې راغلی پرون یو ځل بیا د نړیوالو په خوله کې د افغانستان نوم تکرارېده او هیڅ باور یې نه کاوه چې د افغانستان په څیر هیواد چې وګړي یې څو لسیزو جګړو زیانمن کړي ویسټ انډیز ته ماته ورکړي. د مطلب لیکوال ویلي ویسټ انډیز هغه ټیم و چې دوه ځله یې په 50 اوریزو او یو ځل یې په 40 اوریزو کې اتلولي ګټلې، خو پرون افغانستان ورته تاریخي ماته ورکړه. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې افغانستان یو ځل بیا په کرکټ کې تاریخ جوړ کړ. د ورځپاڼې په باور لومړی ځل دی چې د دویمې درجې یو هیواد ویسټ انډیز ته ماته ورکوي او همدې ویسټ انډیز لوبډلې له دې وړاندې خپل درې مهم سیالان مات کړي وو.
د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو ګډه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې له دوی سره دوه ګونی او توپیري چلند کیږي. دغه ځوانان وایي چې پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر تکړه او قدرې ځوانان لري، خو نه تیر او نه هم اوسنی حکومت ورته په مهمو پوسټونو کې ځای ورکړی دی. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
افغان ځوانان تل د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي، خو د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو جرګه وایي په دولتي ادارو کې د نورو ولایتونو د ځوانانو په پرتله لا دوی سره دوه ګونه چلند کیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو په جرګی کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمیر ځوانان غړیتوب لري او دوی د یکشنبې په ورځ خپل اعتراض په کابل کې له رسنیو سره شریک کړ. دوی وایي د لوی پکتیا ځوانان خو لومړی په دولتي ادارو کې کم تر سترګو کیږي او کوي هم نو ورسره د بیلابیلو کړیو لخوا توپیري چلند کیږي. د دغه جرګې غړي او د صدرانو د شورا رئیس زرین خان عادل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که یې غږ وانوریدل شي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي.
موږ هغه اصولي مدني حرکتونه په کار اچوو چې لاریونونه دي په اطرافو کې په مرکز کې موږ لاریونونه ترسره کوو. که چیرې بیا هم اصلاحات رامنځته نه شي اصلاح نه شي نو موږ به د ټول افغانستان په سطح داسې یو سره مدني حرکت کوو، داسې تشکیل به رامنځته کوو تر څو د دې حکومت نه ښه بدیل پیدا کړو، د مثبت بدیل لپاره موږ کار کوو.
دوی ویلو یې پکتیا تکړه او قدري ځوانان لري او حکومت باید د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم په مهمو پوستونو کې د فعالیت زمینه برابره کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې بل تنغړي حمدالله همدرد له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل غوښتنې او انتقادونه داسې مطرح کړل.
پکتیا ځوانان لرو چې هغوی له لکاره باسلې دي او یا عادي پوسټونو ته ورکړي دي او یا زمونږ هغه قدرونه چې له خارج څخه په ماسټري لري او لوړې زده کړې لري او ښه د استعداد خاوندان دي، یولس دولس کاره تجربه لري، ولې متاسفانه هغوی په یو ډېر عادي پوسټ باندې کار کوي چې هغوی د معینیت او حتی د سفارتونو لیاقت لري.
له دې وړاندې بیا ځوانانو په بېلابېلو غونډو کې پر حکومت انتقاد کړی چې دوی ته یې د کار زمینه نه ده برابره کړې او همدا بیکاری اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني مسافرت لوی لامل ګڼل کیږي. حکومت له دې وړاندې تل د ځوانانو د ستونزو د حل ژمنې کړي خو ځوانان شکایت کوي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. سمو د وړاندې د ځوانانو معینیت وویل چې د ځوانانو د ستونزو حل ته یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. حسم وکړه چې د لوی پکتیا د ځوانانو د اعتراض په اړه د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست نظر راوخلو خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي د ټول هیواد ځوانان دوی ته یو شان حیثیت لري او د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیري چلند ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې په نوي لمریز کال کې باید په دغه ولایت کې زیاتې پروژې عملي سي. د فراه والي وایي چې په نوي لمریز کال کې چې لا یې لومړۍ ورځ دي په دې ولایت کې څه باندې 100 پروژې عملي کیږي. احمد شاه فطرت ورباندې راپور لري.
نخی ودان اکمل په فراه ولایت کې مدني فعال وایي چې ټاکل شوی و تیر کال په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ډیزاین، د بنان چې فرای بندر د لارې رغول او همداشان د ایران څخه برېښنا وارد شي، خو په دغو ټولو عمدو پروژو کې یوه هم ترسره نه شوه. نوموړی د دولت غواړي چې د دې پروژو د عملیګۍ تر څنګ باید نورې پروژې هم په فراه کې عملي شي او په دې برخه کې دولت باید پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
افغانستان فرای د بندر ته زیاته توجه داغه وسلیدونکو سړک چې فرا او بندر سره مشلي د برېښنا موضوع او همدارنګه حکومتي ساتنه په فرا کې قوي ژور عمیق بدلون او اصلاحات ته ضرورت.
همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې په 1495 لمریز کال کې به تر ټولو زیاتې پروژې په فراه ولایت کې عملي کړي. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي ټاکل شوی په نوي کال کې به 1600 پروژې په دغه ولایت کې عملي شي او همداشان د امنیت ټینګښت په برخه کې به هم ګړندي ګامونه پورته شي.
1495 کال لپاره د تیرو ټولو کلو په تناسب باندې موږ پروژې ډېرې لرو. 106 زیربنایي انکشافي پروژو موږ لرو چې تقریبا په 9 سکتوره کې خلاصه کیږي. د انکشافي بودیجې لحاظ هم سږ کال بهتره ده، اما عمده پروژه به انشاءالله زموږ لپاره دا وي چې د ابو نصر فرایي پر سړک کار وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د لوړپور چارواکو لخوا په فراه ولایت کې ډېرو رغنیزو پروژو د عملي کېدو ژمنې شوې وې خو ډېره برخه یې نه ده عملي شوې. خلک وایي چې په نوي کال کې باید فراه ولایت چې یو لرې پرته سیمه ده زیاته پاملرنه وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته د ښځو مراجعه زیاته سوې چې ورسره د مور او ماشوم د مړینې کچه هم راکمه سوې ده. صحي چارواکي وایي تیر کال په روغتیایي مرکزونو کې څه باندې 3000 ولادتونه سوي چې دا شمیر تر مخکنیو کلونو زیات دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار چارواکي وایي چې اوس د بخوا برخلاف ډیری ولادتونه په روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه یې ښکته کړې ده. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې تیر کال د عامي روغتیا ریاست اړوند په ټولو روغتیایي مرکزونو کې 3013 ولادتونه سوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د نوموړي په وینا په 1993 کال کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا 2000 ولادتونه سوي وه. پخلا وایي روغتیایي مرکزونو ته د ولادت پر مهال د ښځو مراجعه د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړې.
د ولایت په سطح ادرج زر اتسولس ولادتونه په صحیح مراکز کې ترسره سي چې دا یو ډیر پیشرفت مهمه ده چې موږ خپل کورنۍ میندې تشویق و چې وسیع مراکز ته د ولادت لپاره مراجعه وکړي ځکه هغه خوندي ځای دی په هغه کې ولادت د یوې روزل سوې قابلیې تر سترګو لاندې د مور ژوند ژغوري.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس اوس هم د روغتیا په برخه کې د مور او ماشوم مړینه یو لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په دې وروستیو کې کچه ډېره کمه سوې. پخلا زیاتوي چې څو کاله مخکې په هر یو لک ولادتونو کې 1600 میندې او ماشومان مړه کېدل، خو نوموړي وایي چې اوس دغه کچه په هر یو لک ولادتونو کې 320 نه ته راکښته سوې ده.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د میندو مړینه یو لوی سی پرابلم. خوشبختانه افغانستان د دغه لسو پنځلس کالو په جریان کې ډېر پرمختګ کړی. 1600 میندې چې په 2001 کال په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې مړه کېدلې، اوس 320 ته رسېدلې. ولې بیا هم که موږ 320 ته واخلو د همسایه هیوادونو سره موږ دا پرتله کړو، افغانستان بیا هم ډېر کار ته ضرورت لري څو موږ د میندو او کوچنیانو مړینه کمه.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا زیاتوي چې اوس هم ډېری کورنۍ سه چې عامه پوهاوي ته ضرورت لري تر څو نور هم د ولادت پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راسي. ډاکټر پخلا وایي هغه ښځې چې حاملهداره وي باید په 9 میاشتو کې تر ولادته پورې 4 ځله روغتیایي مرکزونو ته ورسي. نوموړي وایي چې ځینې کسان چې په روغتیایي مرکزونو کې اولادونه پیدا سي نو ډېر ژر ناروغه مېرمن له روغتیایي مرکز څخه باسي چې دا د مور او ماشوم په زیان دي. پخلاوی لږ تر لږه باید هر مور ته ولادت وروسته د 6 ساعتونو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې سي.
که چیرې یو خور کوچنی ولري 4 ځلې باید د دغه 9 میاشتو جریان کې صحي مرکز کې د قابلې سره مشوره وکړي. 4 مرتبې اتلي وروسته د ولادت سره موږ دقیق مشکل د کورنۍ سره لرو چې دا ولادت یو کې کورنۍ خوشاله ده چې زوی پیدا سو، کورنۍ خوشاله ده چې لورې پیدا سوله، عجل مور د صحي مرکز څخه بیایي وروسته موږ ته په داسې حالت کې راولي چې هغې خپل ژوند لاس ورکړي یا د ژوند یا د ګواښ سره مخ ده. 5 ساعته مور باید په صحي مرکز کې تېره کړي او مقابله هغه مراقبت وکړي چې د مور فشار کمې پاتې شي، مور ته خونریزي نه پیدا کېږي، مور ته تبه نه پیدا کېږي.
د یادولو وړ ده چې لا هم د کندهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خلک د خرابو لارو او ترانسپورټي وسایلو د نه موجودیت په خاطر ښځې د ولادت لپاره پر وخت په ښار کې روغتیایي مرکزونو ته نسي انتقالولی.
خبری است؟ ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بېلابېلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسېږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټېږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی یې اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلقتنګي پیدا کیږي. خو دا لومړۍ څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یوه کال په مخه د میاشتې 1 ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شوه چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په مني تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو دغه پروګرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړي له هغې ډلې یوه وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو
led their side to a historic victory. They'll be happy all around with their efforts.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه وروستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ انډیز ته 124 منډي هدف ورکړل شو ویسټ انډیز چې د 2012 کال نړیوال اتل پاتې شوی و شل اورونه په 111 منډو خلاص کړل د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي د دې لوبې له بریا وروسته وویل چې ټول لوبغاړو په دغه لوبو کې ښه لاسته راوړنې وکړي
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېر دعاګانې کړې الحمدلله په دې وړتب کې افغانانو ډېر زیاته خلکو وکړه دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپل دعاګانې کې ساتي
کغلی ستانکزي وویل چې د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبي بریا دا ثابت کړ چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره د لوبي کولو حق لري او باید نړیوال ورته ډېر پام وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې پخوانی لوبي په سریلانکا جنوبی افریقا او انګلستان بایللې وي خو د نړیوالو مبصرینو په نظر دغه درې لوبي هم هغه تکړه ټیمونو په ډیرو سختو شرایطو کې افغانستان څخه ګټلې دي د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په ناګپور کې وشوله چې افغان ټیم په سختو شرایطو کې 124 منډې هدف ورکړ په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي نجیب زدران وکړلې او نجیب زدران د دې لپاره چې د لوبي په پای وروستۍ شیبو کې د افغانستان لپاره یو ډېر کیچ هم ونیو د لوبي غوره لوبغاړی انتخاب شو د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامي چې د نړۍ یو اتل هم دی د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه او خوشحالي وکړه چې ټیم یې ونه شو کړی دغه ټیم مات کړی
obviously we were disappointed with the win but
موږ ډیر خفه یو چې لوب مو وبایلله خو افغان لوبغاړو ډیر ښه لوب وکړه که څه هم لدی مخکې موږ داسې لک هدفونه پوره کړیو خو دا ځل لک سخت و دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالې شورا یو بشپړ غړي هیواد ته ماته ورکوي لدی مخکې بنگلاديش هم مات کړی و زیمبابوي هم له ماتو سره مخ کړی و او دا دریم ټیم دی چې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې له افغانستانه ماته خوري د ویسټ انډیز تر ماتولو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو نظرونه ډیر زیات مثبت شول د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم په خواني تکړه لوبغاړي شین وارن وویل چې د افغان ټیم لپاره باید ډیر زیات لوبي ورکړل شي د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه لوبه ولا که څنګه چې افغانانو لوب وکړه دا یو خو د چې هغوی باید په شلوریزو نړیوال جامونو کې پاتې شي هغوی ورس په ورس هکېږي باید نورې لوبي هم ورکړل شي او دا په دې معنی ده چې کرکټ د نړیوال کېدو په خوا روان دی د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني کپتان وسیم اکرم هم د افغان لوبغاړو ستاینه وکړله او هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا باید افغان لوبغاړو ته ډیر لوبي په نظر کې ونیسي د افغانستان لپاره دا لوبه ډیره مهمه وه دا د افغان لوبغاړو ترمنځ یو تحرک رامنځته کړ چې لوی ټیمونه ماتولی شي هغوی انګلستان جنوبي افریقا او سریلانکا له خطر سره مخ کړي وو او دا ځلې ویسټ انډیز مات کړ په دغه لوبه کې نه یوازې دا چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره ښه لوبي وکړي بلکې ځینې لوبغاړي په نړیوالو جدولونو کې ډیر مخته راغلل محمد نبی عیساخیل یوازینی افغان لوبغاړی دی چې وتوانید په دغه نړیوال شلوري جام کې په څلورو لوبو کې 12 وکټې واخیستلې شهزاد محمدی هم هغه لوبغاړی دی چې د ډیرو لوی شپږیزو په جدول کې خپل نوم ثبت کړ شهزاد محمدی رسنۍ ته ویل چې دا یې ثابت کړ چې افغان ټیم د تکړه ټیمونو د ماتولو جوګه شوې ده د افغانستان لپاره دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې لوبه کوي تر دې مخکې په سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم د کرکټ په نړیوالو شلوریز جام سیالیو کې لوبې کړې وي خو یو لوبې هم د کرکټ د نړیوال شورا له لسو غوره ټیمونو نه وګټلې د افغانستان د کرکټ بورډ هیله کوي چې ویسټ انډیز سره تر بریا وروسته د کرکټ د نړیوال شورا پام ځان ته واړوي او د ډیرو لوی ټیمونو سره د افغان لوبغاړو لپاره لوبې برابرې کړي د لوبو میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو دغه پروگرام چې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان د لوبو په اړه زنګړې شوې په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای ستاره
اچار اچار اچار
د چشې اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام حکومت په کاسو کې داسې ننوتلای چې ته به وایې د باندې ډېر لوی خطر ورته متوجه دی. له همدې امله نه له ښه خبرېږي او نه له بدو. یو نیم زره یې که خبر هم کي نو همدا د ویرې خبره ورته کوي چې پام سر له کاسو ونه باسې که نه په دا سر دې وهي. ذخیرې دي چې کاسې کلکې دي چې په اسانه نه ماتېږي. د خپرونې په پیل کې څو له همده خبرونه در اورو.
د خبرونو سرټکی د ورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبهیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دې مزنګ د څرول لارې سیند، د خیرخانې او پروانسې مختلف سیندونه. نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. د بارانونو ډنډ شوي اوبو د کابل ښار ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. او د اورښتونو په ورځو کې کابل ښاریانو په ښار کې په ولاړو اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د خبرونو توصیل در پدر آژانس خبر را کوي چې د اورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبهیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دې مزنګ د څلور لارې، د زاړه مارکیټ، چلستون، خیرخانې، پروان دو او سه او همدارنګه ډېر نور سیندونه. خبر زیاتوي چې په نوي سیندونو کې کبان نه تر سترګو کېدل، خو د ښار کثافاتو یې په سر داسې لامبو وهله چې د سړي د کبانو مینه پې ماتېدله. ښاریان شکایت کوي او وایي چې ښاروالي او حکومت باید د دغسې باراني ورځو لپاره سیارې وړې کښتۍ ولري چې ښاریان خپلو کورونو ته پکې لاړ او راشي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. خبر زیاتوي چې د بارانونو اوبه یې له نامه ورپورته شوې وې، خو خدای ښه ورسره وکړل چې بارانونه ودرېدل او د تنظیف ریاست له ډوبېدو وژغورل شو. کنه نه به د ریاست دوسیې او اسناد جوړ پاتې شوی وی او نه به هم د ګیم او فیسبوک کارولو کمپیوټرونه. خو ښاریان بیا وایي چې کاشکې پکې ډوب شوی وای.
چې ډوب شوی وای ډېر به ښه و، ځکه د تنظیف ریاست خاورې او ګردونه به یې ور پاک کړي وو. لاس ته وړاندې په خپله د تنظیف ریاست پاکول پکار دي.
بے خبر اجانس خبر راکوي چې په کابل ښار کې د بارانونو اوبو ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. خبر زیاتوي چې په دغو موټرونو کې زیاتره حکومتي او د زورورو موټرونه وو، ځکه دغه موټرونه خو په عادي ورځو کې هم یا د واټونو په ګلدانونو ورختلي وي او یا هم د برق پستونو. نو د باران په ډنډونو کې خو هیڅ ملامت نه دي چې په هره کنده او یال کې سر په طلاق پراته وو. او د بارانونو په ورځو کې زیاتره کابل ښاریانو په ښار کې د جوړو ډنډونو په اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله زیاتره ښاریان د څلور لارو جهیلونو ته راوتلي وو او په دغو جهیلونو کې د موټرو له تلو څخه له پیدا شویو څپونه یې لکه د بحرونو د ساحلونو خوند اخیسته او د خوشحالۍ چیغې ورسره وهلې. خلک وایي ښه دی چې کابل ښار د اوبو وتلو لارې او غټې ویالې نه لري، که نه دغه د ساحل د څپو مینه به یې په تشي ماتوله. خبرونه خلاص په خلاص.
رپورٹ هم واورئ. قدرمنو اوریدونکو زمون خبریال په ځانمایان یو سیمینار ته تللی دی او له موږ سره په مستقیمه اړیکه کې دی. دا چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و، په څه شي پکې بحثونه وشول او پایله یې څه وه، په خپله به له ده څخه وپوښتو. په ځانمایان صاحب، زمونږ غږ اورې؟
اورم.
که د سیمینار په هکله څه ویل غواړې، مایک دې په خدمت کې دی.
مننه. زه په خپل وخت سره تا او د ګوړی اچار ټولو خوږو او په خندا مینو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه سیمینار چې له یوې اونۍ راهیسې روان و، همدا نن پای ته ورسېده او ګډونوالو ته یې په جیب خرڅ ورکولو سره ټول رخصت کړل.
د سیمینار موضوع څه وه؟ د څه لپاره جوړ شوی و؟
باور وکړئ که یې دا یوه اونۍ هم په موضوع پوه شوی یم، او څومره چې مې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې وکړې، نو هغو ته هم نه وه معلومه شوې چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و.
نو دا څو ورځې پسې چې خبرې وشوې، په ځان مایان صاحب؟
په هر څه، په انتخاباتو، په جنګ او سوله، د ډالرو په کمېدو، د کارونو په نه پیدا کېدو، د فیسبوک په عکسونو او کمنټونو. که رښتیا درته وایم، نو یو به یو غره غږېده او بل به له بل غره.
د سیمینار جوړونکو څه ویل چې سیمینار یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟
په هغو خوارانو خو لاره ورکوه چې چرګان به یې راوړل، وریجې به کمې وي، او که به یې وریجې راوړې نو وچ او تازه میوه به کمه شوې وه، او چې دا ټول به یې پوره کړل نو پیپسي او معدني اوبه به بیا خلاصې شوې وي. باور وکړئ چې په دا څو ورځو کې دا څو تنه دومره معدني اوبه وڅکلې، که د وچې مځکې پرې اوبه کړې وای نو د دروغجن خبره د باکوا نیمه دښته به پرې اوبه شوې وای.
ولې ګرمي وه که میلمانه جل وهلي وو؟
ګرمي وه او نه هم څوک جل وهلي وو. خبره دا وه چې میلمنو ګمان کوه چې معدني اوبه دي نو ډېرې به قوي وي، او د وجود ټول معدني مواد لکه اوسپنه، مس، سلفر، مګنیزیم او پوتاشیم او نور به یې پوره کړي.
نو په دې حساب به ډېر مصرف هم شوی وي.
وو چې نوې هم خوړل شوي، نو د یوه فارم چرګان خو پکې نوشجان شول، بیا به یې چې غوښې وشپېدولې نو په هډوکې به یې په خپل منځ کې چناخونه سره ماتول. ځینو خوان چناخې در خو هم پکې مات کړل. یو دوه ځله خو یو بل ته تومک هم ورکړل شو چې نږدې وه یو ځان پرې ووژني.
ولې؟
خدایه، وچې یو بل ته تومک ورکړه نو هغه ته وړوکی ښکاره شو، او د څه وخت زوالو وروسته د تیرولو هڅه یې وکړه نو تومک غټ وه او په ستونه کې بند شو. بیا یې ژر روغتون ته یووړ او د تومک هډوکی له ستونې را وویست، او له همدې امله د سیمینار جوړولو مشر امر وکړه چې له دې وروسته دې هغه غوښه وانخیستل شي چې تومک پکې وي.
نو په پای کې څه وشول؟
په پای کې یو لنډ پرېکړه لیک ولوستل شو چې پکې ویل شوي وو سیمینار په ډېرو ګټورو موضوعاتو له هر اړخیزو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې دغه ډول سیمینارونه د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره ډېر ارزښتمن او ضروري دي، چې په هر میاشت کې باید یو یا دوه ځلې جوړ شي. په ځان مایان د ګوړې اچار سیمیناري خبریال.
اوس دغه برک شیرم واوري.
کوڅه سیندونه او چارایان جهیل، کوڅه سیندونه او چارایان جهیل، ټیکسیان ورکې پکې او میلی بس لکه فیل ترې راوتلی ښکاري. کوڅه سیندونه او چارایان جهیل، ټیکسیان ورکې پکې او میلی بس لکه فیل ترې راوتلی ښکاري. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگلادیش ترې جوړ شي. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگلادیش ترې جوړ شي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، له ښاروالۍ والا ته د ښه خدمت تحفه کې ستاینلیکونه مډالونه ورکړي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، له ښاروالۍ والا ته د ښه خدمت تحفه کې ستاینلیکونه مډالونه ورکړي.
او دغه خار ځای چارواکي خواران ځان تبازی منگ تبازی را کوي. تس چې عکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه په دو ځلی او درې ځلی ورکوي. او دغه خار ځای چارواکي خواران ځان تبازی منگ تبازی را کوي. تس چې عکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه په دو ځلی او درې ځلی ورکوي. بس د شهرت وږی دی او د قدرت تږی دی. دا ډالر مست چارواکي، دا ډالر مست چارواکي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، اوسه حکمت او مسکا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220،